وزارت بود. آقای بیزادم صحبت های خودت داشتن، تا برنامه آینده الله حافظ و نگه دارم.
السلام علیکم درنو دوستانو، سړی مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوی په یو بلې او سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبیدی هر کله کو په دی لچې روغ او سید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پراتونکو دوه نیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پایل شي. دا مو د روانې خبرونه د سر موضوع ده، دا بر سر اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. یوناما وایي د جمهور ریاست ټاکنې او د سولې پروسه ورته دوه مهم لومړیتوبونه دي. د انګلستان او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا په دڅل کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن رسنیو ته ویلي چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د کچی حیات مشری مولا عبدالغنی برادر کوي د مذاکرو لښپړو پړاونو وروسته هم وسلولو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه دی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د جمهور ریاست را روانه ټاکنې او د سولې د یو ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم دوه لومړیتوبونه دي. یوناما نن په خپل اعلامیه کې د دې ادارې د مشر تادامیچ یا ماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنی نه کړي. د یوناما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دوو دواړو برخو کې خپلې بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نشي زغملی. یوناما د اندېښنې په داسل کې مطرح کوي چې په پام کې ده د جمهور ریاست ټاکنې د تلیا میزان په شپږمه وسیې پاینه حل کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. د کندهار امنیه قومندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تادین خان په وینا وسلولو طالبانو لومړی له چاودېدونکو ټوکو ډکو څلورو هموې ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړې وروسته جګړه سوې ده. د قومندان په خبره په دې پیښه کې یولس امنیتي سرتیري، څلور ځانوژونکي او ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلولو طالبانو د یوه خپاره کړي بیان له مخې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د اووه پنځوس امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لاسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل سو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې یو اقدام کوي. دواړه مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا ور دواړو په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښې شو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جے ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 500 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ ویل چې دوړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو تر اوسه دوه وری په خپلو کې سره کتلي څو له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې هڅې ګړندۍ سي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسه، جرمني او بریتانیا چې د ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دې استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا وایستله او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول. ډیر وخت درځم وي هغه وخت رسیدلی چې د داعش له ماتې وروسته نړیواله ټولنه د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عبدالمهدي د شامی پورس په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو هیات سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړي. دغه هیات دغه راز د عراق له ولسمشر برهم صالح سره هم تللی دی. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیات ته ویلي چې هیواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسئلو په هواري کې موثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو وارې هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او هندستان ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې په چې اټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. انګلستان تونېدلې په 9 اوور کې یو لوبغاړی سوځېدلې او 180 منډې کړې دي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان له افغانستان څخه پرونی مسابقه په 3 وکټو وګټله.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو صالح محمد صالح چې د سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یې وړاندې کړل. دا او نور خبرونه غواړي زموږ پر ویب سایټ هم ولولي او اوري پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په 2 اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبرې پایل شي. په یو بل رپورت کې اوري چې ارګ وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به له دې وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پرمخ وړل کیږي.
ولې فعلا بخش عمده برنامه سولې توسط وزارت دولت در امور سولې کې رایې ته در پیش ګرځېدلې.
د شنبه واوري چې د کندهار امنیت قمندان وای د معروف پولیسوالي پر ودانۍ د تیر شپې په حمله کې 11 امنیتي سرتیري 4 انتحاري حمله کوونکي او 11 وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدا شن مو د افغانستان د 30 توپچونکو حمید حسن سره لنډ مرکه کړې ده. د وای غختلې ل یو رزنۍ نړیوالو لوب سره د افغانستان په بریا خوده په مانی وکړي خو بخت یاري و نه کړه. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په 2 اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبرې پایل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو دغه څرګندونې په یو کانفرنس کې کړې دي. اجمل تورمان دا کانفرنس تعقیب کړی. همدا اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، مهرباني، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بله کام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت احمد نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې جرمني ته سفر کړی و، هلته جرمني چارواکو سره دا موضوع شریکه کړی او ورته ویلي چې دوی هیله مند دي تر 2 اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. نوموړي په انتخاباتو برخه کې دغه هیواد د مرستې ډاډ ورکړی دی. او د ښاغلی احمدي وایي چې که څه هم تر اوسه پورې په دې برخه کې د سولې د خبرو ځای نه دی دغه شوی مشخص شوی، خو ویل کېږي چې دلته په دې برخه کې به آذربایجان، اندونیزیا دغه هیوادونه وي چې دوی کېدای شي چې دغه د سولې دغه وکړي کور قربان شي. خو دا په داسې حال کې د اکرام صاحب چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر چې د 4 ورځې مخکې راغلی او کابل ته، ده هم دا څرګندونې کړې وې چې د سپتمبر نه مخکې به انشاءالله چې د سولې یو ترک ولګېږي او د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له 2 ورځو راهیسې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمن هم د سولې خبرې پیل شوې دي. بلخوا ولسمشر غنی چې کوم سفر پاکستان ته درلود، یو شمېر شنونکي دغه ټول مسایل یو بل سره تړلي بولي او وایي چې د افغانستان د سولې لپاره ډېر کم وخت پاتې دی او ډېر ژر به د طالبانو سره سوله وشي. خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې له دې په وار وار له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې وي او دوی سره د سولې خبرې وکړي ورسره نه و ناست.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو و موریدل چې د افغانستان کو بهرنی چارو وزارت وایي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبرې پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ په قطر کې وم دور د سولې خبرې پایل شوې دي. که څه هم د تیر په څیر دواړه لوري د دغو خبرو ډیر جزئیات رسنیو ته نه په ډاګه کوي، خو یو شمیر سرچینو پرون لویدیزو خبرې ژانسونو ته دغه خبرې حساسې بللې چې د دوی په وینا ښایي پریکړې پکې وشي. په دې مسلې باندې نوریاس نوري د چارو لکتونکي وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې به وشي، آیا هغه به هماغه سي د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې انغښتي وي. ښاغلی مجده وویل
ګوره اصلا دا ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ستونه په سر د بهرني قوتونو وتل دي افغانستان په دیکتاتور کې، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایانو دا مسله دغه چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یو سرچینې ویلي دي چې مونږ هغه پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلا یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
دا د شه اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا دغه نه پشاسي، دا مهم دی چې هم ضمانت کوي چې بیا هم دا څه فائدې نه لري لکه چې د برجام مسله واخلې چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پرام ده چې کله چې سره توافق کوي چې د هغې وطن د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، دا نه ورسته آیا طالبان د برجام سره اوربان کې جنگ ته دمه ورته دا باید هغه جزئیات مسله ده چې باندې مذاکرات باید اوربان دې توافق وشي. خو البته نور مسائل هم شته ده د همدغه موضوع پروند چې هم جزئیات کې راځي او هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت په زیات ونیسي، دا آسان تړاو نه دی. او خو په هر حال امریکایان دا خبره په راځي کوي چې د وطن امنیت لري او هم چې په کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال وطن امنیت لرو خپل کار په خپله وکړي، یعنې طالبانو سره کښېنې د پیل له افغاني په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه وم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو نتیجه ورکړي. نفر کوي چې دا به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په هلو ځلو بوخت دي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بېله د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي دا ډېر یعنی وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر حساس پړاو دی.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوریدنو دوستانو وحید مجده چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله په دې مسله کې پاتې کیږو. دلته په افغانستان کې 13 ورځ افغان دولت د حکومت په چارو کې د سولې وزارت اعلان کړ او ویل چې دغه وزارت چارې به د افغان ولسمشر د دفتر په خانه رئیس سلام رحیمی پر غاړه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وای نن شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ټول پروګرامونه ومده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ وای. دی ویل چې مشورتي د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس باندې د سولې په علي شورا کې هم اصلاحات رامنځته کیږي. خو د سولې علي شورا د رهبرۍ پلوي غړي وایي چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دي او د دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له وړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي. خو چې د اصلاحاتو څرنګوالی به څه ډول وي، څه وخت به عملي کېږي، اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي په راس کې دی پر مخ وړل کېږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه فرمان له مخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د واک په مهال د لوی جرګې د 1400 استازو په وړاندې رامنځته شو چې له 200 زیات غړي لري. د سولې په علي شورا کې یو شمېر پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ځله د دوی په کارونو نیوکه سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت لامل د غشوره ونه توانې ده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد امین وقادوای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري. نه د لغوی اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی. بس فعالیږي او ګنا هم
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کېږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي. دا به یو ښه خبره وسی که چیرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسیږي. بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې. زه باور لرم چې بیا د تخنیکي کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریف دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري وخت 3 بجې او 3 دقیقې شوې. د کابل په وخت ورزو کندهار ته د کندهار امنیه قومندان وایي د مارو پولیس والی پر ودانۍ د تیر شپې په حمله کې یو لسمنتی سرتیری، 3 انتحاري حمله کوونکي او 10 وسلوال طالبان وژل شوي. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک د 3 هموي ټانکونو په وسیله د پولیس والی پر ودانۍ باندې چاودنې وکړې او وروسته جګړه رامنځته شوه. په همدې حال کې د کندهار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د مارو پولیس والی د تیر په حمله کې د دوی د نوملیکنی اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. وسلوالو طالبانو بیا په یو خبره کړي بیان کې د مارو پولیس والی د سقوط او د 50 سمنيتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لدی.
د کندهار امنیه کمانډان تاجن خان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه نا وخت د مارو پولیس والی پر ودانۍ د چاودیدونکو توکو ډک د 3 هموي ټانګونو په وسیله چاودنې وکړې چې ورسره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې پر مهال یې ول سمنيتي سرتیري 3 ځان وژن کې اول سپسوال طالبان وژل سوي او وو بشمنتي سرتيري ټپيان دي. د کمانډان په وینا ټپيان وژل سوي سرتيري شهر تر انتقال کړي او پر ځای نور سرتيري ولسوالي ته لېږلي. بلخوا د کورنوي چارو وزارت د معروف ولسوالي د تیر شپې په حمله کې د 25 طالبانو د وژل کېدو تایید کړي. دغه وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د ولسوالۍ وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسېدلي. بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې. د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم.
چې پولیس په شهادت باندې رسېږي، طالبان هلته راځي حمله کوي، نو طبعا زموږ کارمندان هم په شهادت ورسره رسېږي. خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتېر تللي دي، نو هغوی انشاءالله وګورو چې په راتلونکي دوو درو ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره په زخمي په حالت کې دي. اوس معلومات خلاصه کړي چې زخمیان هم پکښې کې دي، نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده، ځکه چې نن موږ د خپلو کارمندانو سره تماس لرو، خو د امنیتي ځواکونو له قوله چې هلته ټپیان هم شته، نو دا
وسلوالو طالبانو په یو خبر کړی بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د 250 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالۍ تیر کال د نامنوي په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه لسګونه کیلومتره لیرې اوسنی ځای ته را انتقال شول، چې چارواکو یې تاکتیکي شاتګ او وسلوالو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، له کندهار ورزو غزنی ته. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ښار شاوخوا باندې څه وخت راهیسې وخت ناوخته جګړې کېږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اورېدو خبر ورکوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی سره یو وار بیا د دغه ولایت د یو شمېر برخو د سقوط په اړه باندې اندېښنې را پیدا شوې دي. حبیب الرحمن تاثیر دا راپور راستولی.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څه مودې آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه ترسره کېږي چې ولسي خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ ژوبله او مالي زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کېږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هر شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کېږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لورې بمباري، شپنی عملیات او چاپی هم زیات سوي دي، چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبلا وړي، خو د دې تر څنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې سره کېږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دورو سلیرای امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي وسلوال طالبان له غزنی څخه پسې اخیستې دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کېږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پهلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي واحد الله کلیمزای په دغه ځای کې په دورستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې بدلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري ازادي راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغه مره سرتېری نه دی ورکول سوی څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، واده ورسره شوي ورسره رسېدلی نه ده. چې په تمه معنا سره د دیک ولسوالۍ چې خواجه عمري دی او د زنه خان ولسوالۍ داسې دوه غز چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کوي تر هغو پورې به د غزنی وضعیت پامن کې نه شي.
د غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
د افغانستان تیز توپ چونکې حمید اسن وایي غوښتل یې له یو ورځنۍ نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا خدای پاماني وکړي، خو بااختیاري ونه کړه. ښاغلي حسن د ازادي راډیو خبریال محمد واسیل ویسار سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. هغه د خپلو خبرو په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې تر څنګ د پاکستان پر وړاندې د تېرې شپې د لوبې د ماتې له امله هم بخښنه غوښتې ده.
زور خو ډیر غواړي او اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه د سینجری سره زمخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي، نو ما نشو کولی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. نو کچیر از جوړه شاید دغه میچ سچویشن بدل وې پاسره کې لو به ماشاءالله ډیر زبردست شو لکان ډیر خفای ټکړو ډیر خکرکټ شو بس بد بختانه چې مونږ یو څه مو کې د لاس اور کړل د ماغه د وځي نه غوې ډوانټیج وخت او د لوبه اخر کې وګټل
نن دې له ورځنه یو سیاله اوس خو د پمنې هم وکړه په ډیر مینوال ته سوای
د ټولو مینوال نو د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه دعاګانې مونږ ته کړې دي سپیش خاص کر ما ته او بخنه هم ته غواړم ځکه خدای شته د خیرنې ونډه زما د سرمان نو چې زت لاړ شم ډیر دردونکې ډیر زړه درد نه زدا خبرې کوم چې دغه مې چې سره کومه غوښتو هغه شانتونه شو شاید که زه جوړ وای او دا خپیر سره یاري کړه دا هم سترنګ راتنه شو شاید دغه میچ ریزلټ به خي بدل وای خو به هم زه د مینوالو نه د افغانستان د خلکو نه هم مننه کوم او هم د زړه ته بخنه غواړم چې په دغه لوبه کې مانو شو کولای چې مانو بالینګ کړه
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربه هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نور ځوانانو ته انتقال وي رسوي به څه به کوي دینه رسته
حتما ان شاء الله کرکټ خو ما ټول نه ده پرې خیزه که خپل شلوري زو کرکټ ته زو دوام ورکوم صرف اونډه کرکټ پرې دم ما د انجریانو د په خاطر باندې ځکه لسوره ما د پاره لګ مشکل جوړیږي په فیوچر کې نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرې دم او شلوري زو کوم کرکټ چې تر د زر شلم پورې شاید یو دوه کال نور مو کوم ځکه شارټ فارمټ کرکټ ما ته خي او ان شاء الله زما خپل زړه زده چې څونه زمونږ ځوانان دي خاص کر فاز بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څو خدای کړي چې برابر کړو هغه سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره مونږه بالران پیدا کړو
د روان نړیوال جام چې افغانستان څنګه لوبي کړي او بایللې دي ته دی لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي
یاره کرشتیا درته هم سلور لوبي د سیدی چې مونږ باید هغه ګټلې وای خو بیا هم لوبغاړو تر خپل خیر وسه پورې کوشش کړی دی ایفرټ یې کړی دی داسې نه ده چې مونږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي خو هغه مومنټم یو که هغه د کیش کړلو لاس ته دې راغی که پرې دی خو دغه ټیمونه دي دوی بیا موقع نه درکوي درته نو هماغه چې مونږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو چې ځکه مونږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو نو هغه د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي نو شاید مونږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي مونږ څلور میچه ګټلی خو بیا هم د لوبغاړو خپل آخر هر پورې کوشش کړی فټه کړی دی او مثبت کرکټ یې کړی دی بد وختانه چې کوم میچ مونږ نه ګټلو نو سټل یو میچ ته خریدي کې دغه ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده یو څه نه څه په خپل لیست کې ځان سره د ګټې په حساب یېسو
د افغانستان د کرکټ تیز توپ چونکې حمید حسن چې زموږ د خبريال محمد واصل وصال سره د پاکستان په وړاندې د تیر شپې او همدارز په نړیوال جام د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د تیرو ماتو په اړه باندې خبرې کولې او په دلایلو باندې غږیدل بیرته ګرځو افغانستان ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک د امنیت له کمزوري حالت شکایت کوي دوی وایي ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوي یو اړخ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بلې طالبانو او په منځ کې حکومت ولس راګیر دي د دې موضوع تفصیل روحل انوري وړاندې کوي
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی اوسیدونکو وای د امنیت د نشټوالي په وجه د لمانځه د پاره جماعتونو ته هم نشیتللې عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړه وره کوله امنیت نشته چې امنیت خو بس خلک په قرار په خپل کورونو کې ناس کورونه نه شړوي د کورونه شړل دي مالونه فریخي دي او زین فریخي دي او بس پټي فریخي دي ارسي فریخي دي او بس شړل کورونه دي ټول قمچي شړل
سمون بسمه کې حالات ډیر د اندښنې وړ دي د نن سبا وختونو کې ډیر خلک چې کم دین او د خپل پروت څخه وتلي دي په نور سیمه ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي نو لامل هم د داعش او د دې جنگونو له امله وتلي دي
د قمچي یو وټپور اوسیدونکو وای سیمه په دریو برخو ویشل شوی شفیق الله وای
یو څو سیمه یو اړخته د خلافت یا داعش ډله ده د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده او د غره دی بل سر ته بیا د امارات ډله ده او په منځ کې دغه ولسه وړي راو دغه خلک د سیند تر بریده را رسیدلي ځکه هغوی دا لري چې مونږ د سیند زمونږ برید دی
خلک ویره لري چې که چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نور وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننیسی، نو کېدای شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ ته غځېدلې سړک هم وتړل شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قمچۍ په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستې جوړوي او له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.